ښاغلی مرتضوی زیاته کړه، افغانستان هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د تقابل پر ځای د ټولو هیوادونو ګټې سره غوټه کړي. خو د افغانستان ولسی جرګه که څه هم د مسکو او د تورته نورو غونډو نتایجو ته خوشبینه نه ده، خو وایي چې افغانستان باید په لوړه کچه او قوي دریز په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون رئیس زمرک پاتخابي امریکا غږ ته وویل
دا زما په نظر په لوړه کچه شوی وای او یو تضمین پکې وجود وای چې دغه هر وخت هر چېرته ناستې کېږي چې هغه یو مثبته نتیجه ورکړي. زما په نظر باندې دا مفید به نه وي ډېر، خو مفید هغه وخت کېدای شي چې وخت ضایع نه شي او په رښتیا سره دغه ناستو کې کوم لوری چې دا هغه دغه ناسته کې صادق واوسېږي او په رښتیا سره ووایي چې موږ دغه ناسته چې کوو موږ صلح ته او موږ یو پایدار صلح په خاطر باندې کار کوو.
ښاغلی پاتخابي ویل اکثره وخت په دغه ډول ناستو کې ګډون کوونکو هیوادونو خپلې غوښتنې د افغانستان پر حکومت او ولس باندې تحمیل کړي دي. خو د نړیوالو اړیکو کارپوهان د مسکو غونډه د افغانستان لپاره ګټوره ګڼي او وایي چې افغانستان باید په دې غونډه کې د یو اصلي لوبغاړي په توګه ګډون وکړي او د افغانستان په استازیتوب د نورو ډلو ټپلو ګډون تر خپل سیوري لاندې راولي. د پوځي او نړیوالو اړیکو د چارو کارپوه امین الله حبیبي امریکا غږ ته وویل
افغانستان باید دا ټینګار وکړي او کلک ودرېږي چې د افغانستان حکومت مشروع حکومت اصلي بازیګر دی چې پرېنږدي چې دا هیوادونه بل کسان یا بل ګروه یا بازیګر دلته په افغانستان کې وګرځي او دوی ته مشروعیت ورکړي. او د دې لپاره فکر کوم چې افغانستان د افغانستان حکومت اصلي بازیګر دلته وکتل شي.
د مسکو په غونډه کې پر افغانستان سربیره امریکا، چین، هند، ایران، پاکستان او د مرکزی آسیا یو شمیر هیوادونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. خو امریکا له وسلوالو طالبانو سره د مسکو پر اړیکو اندېښنه لري او په دې غونډه کې د ګډون او نه ګډون کولو په اړه په رسمي توګه لا تر اوسه نه دی ویلي. افغان حکومت هم ټینګار کوي چې د سیمې د هیوادونو اړیکې باید د دولتونو ترمنځ وي او د افغانستان د دولت له مخالفینو سره د هیوادونو هر ډول اړیکې چې په هر نیت وي نه یوازې ولې او ټیکاو سره مرسته نه کوي بلکې د سیمې لپاره به په یو بل ګواخ بدل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. افغان چارواکو ویلي دي چې په ټولنه کې د ښځو د فعال ونډې نه پرته په افغانستان کې ترقی او پرمختګ امکان نه لري. د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د افغان سوداګرو ښځو په کانفرنس کې خبرې کولې او ویلي دي چې په پارلماني انتخاباتو کې د ښځو پراخ ګډون ډیر ضروری دی او د افغانستان حکومت د ښځو ملاتړ کوي. خبریال لیمې نیازی د کابل نه رپورټ را لېږلې دی.
د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ د افغان سوداګرو ښځو لپاره په یو اقتصادي کنفرانس کې چې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې جوړ شوی وویل چې په مختلفو چارو کې د ښځو د ونډې او رول پیاوړي کول د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه دي او زیاته کړه چې د ښځو له فعالې ونډې څخه پرته د افغانستان پرمختګ ناشونی دی. د عبدالله عبدالله پر وینا حکومت د ښځو د تلپاتې انکشاف او په ولسي تړون کې د هغوی د ونډې پیاوړتیا لپاره عملي ګامونه پورته کړي او په دې برخه کې بالا جدي کار ته دوام ورکړي. اجرایه رئیس ټینګار وکړ چې دوی د سوداګرۍ په برخه او دولتي جوړښتونو کې ښځو ته د سالم او امن کاري چاپیریال جوړولو لپاره ژمن دي او دا یو ملي اړتیا ګڼي. هغه وویل
strengthening the role of women and
د ښځو د رول پیاوړی کول او هغوی ته خوندي چاپیریال برابرول هغه که په سوداګرۍ کې وي که په دولت کې او یا که په ټولنه کې وي. تاسو شاهدان یاست چې زموږ عدلي ادارو په دې برخه کې کار کړی او ځینې قوانین هم رامنځته کړي دي چې د پارلمان لخوا ومنل شول. دا د پرمختګ په لور یو ګام او تر دې مهم د اساسي قانون پلي کول دي چې یو خوندي چاپیریال به رامنځته شي.
اجرایي رئیس دا هم وویل چې ښځې باید ستونزو ته تسلیمې نه شي او د پرتو خنډونو او ناوړه کاري چاپیریال په وړاندې مبارزه وکړي. هغه همدارنګه په پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې د ښځو له پراخ ګډون او ونډې څخه د حکومت پر ملاتړ ټینګار وکړ او له ښځو څخه یې وغوښتل چې په راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. په دې غونډه کې د سوداګرۍ او صنایعو، ښځو چارو او کلیو پراختیا وزیرانو هم د ښځو د سوداګرۍ د پیاوړتیا ونډې لپاره د خپل وزارتونو برنامه وړاندې کړې. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وویل د ښځو اقتصادي ګډون د ملي ناخالص تولیداتو په پراختیا او د ښځو د اقتصادي وضعیت په ښه والي کې اغیزمن رول لري. هغه زیاته کړه چې په کاري ډګر کې د خوځو ونډه ډیره لګه ده او د خوځو د سوداګریزو فعالیتونو لپاره خندونه او ستونزې خورا زیات دي. هغه وویل چې وزارت د خوځو د اقتصادي پیاوړتیا او په مختلفو برخو کې د هغوی د ونډې د زیاتوالي لپاره له دولتي او نړیوالو ادارو سره په همغږۍ کې خپلې هڅې کړې دي. دلبر نظری وویل خصوصي سکتور ته پاملرنه او په ملي او نړیواله کچه د خوځو د تولیداتو لپاره د بازار موندنه د دې لامل کیږي چې خوځو تلپاتې او اقتصادي ودې ته لار ومومي. همداشان د خصوصي سکتور او دولتي ادارو ترمنځ همغږي تړتیا لیدل کیږي. د خوځو لپاره مناسب تجارتي چاپیریال جوړول او د بازار له اقتصاد سره سم د اقتصادي طرز عملونو جوړول نور هغه څه دي چې خوځو تلپاتې اقتصادي ودې ته رسوي. دغه راز په دې غونډه کې د خوځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همین رساول چې اوس مهال د افغانستان اقتصاد پراختیا موندلې، کورنی او بهرنی پانګوال ډیر شوي او د کورنۍ او تولیداتو او خوځو ونډه د افغانستان په اقتصاد کې پورته تللې ده. هغه وویل
په نړۍ کې په اقتصادي برخه کې د خزو ونډه ډیره شوې ده. دلته په افغانستان کې هم ځینې خزې د خصوصي سکتور په اقتصاد کې د پانګوالو، سوداګریزو شریکانو او غړو په توګه سرګندې شوې دي. د خزو سرګندېدل په مختلفو برخو کې لکه زراعت، د غالیو اوبدل او د لاسي صنایعو تولید ورځ په ورځ مخ په ډیریدو دی.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چارواکو پر وینا په افغانستان کې 800 تجارتي شرکتونه د خزو تر ریاست یا معاونیت لاندې دي او د زرو تجارتي شرکتونو لشمیرې چې سوداګرۍ وزارت یې تمویلوي 350 خزو پورې اړوند دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
هغه مهاجر چې د بالکان په هیوادونو کې لویدیز اروپا ته د ښه ژوند په لټه کې په دې ملکونو کې ژوند کوي د پولیسو د بد چلند نه شکایت لري، مګر چارواکي وایي دوی ادعاوې چې پولیس دوی په ډنډو وهي او په سپویو ښکاري دا صحیح نه دي او کوم ثبوت نشته. په دې هکله راپور ته اساس پام راګرځوم.
په سربستان کې شاوخوا 8000 کډوال په دې هیله شپې سبا کوي چې یو ورځ به لویدیز اروپا ته لاړ شي، خو اروپایي اتحادې د سلګونو زرو خلکو لپاره چې له منځني ختیځ، آسیا او افریقا نه ورځي د بالکان لاره بنده کړې ده. خو بیا هم کډوال په کمو شمیرو، یعنی په ورځ کې سلګونه کسان د قاچاقبر په مرسته له دغو سیمو نه تیریږي.
د هنګري پولیسو وهلو، هغوی سپي راوستي وو او موږ په سیرا خوشي کړي وو. باران ورېده، موږ ته ښکنځلې کولې چې تاسو طالبان یاست، ولې دلته راغلي یاست.
خو چارواکو د کډوالو او د مرستندویو ډلو دا ادعاوې رد کړې دي. د کرویشا حکومت وایي چې د کډوالو سره د بد چلند شواهد نشته. هنګری وایي چې د کډوالو سره د انساني کرامت په اساس چلند کوي او بلغاریا وایي چې د کډوالو سره د بد چلند هر ادعا یې څېړلې ده، خو هیڅ یوه ادعا هم تر اوسه تایید شوې نه ده.
کله چې موږ له موانع نه واوښتلو نو پولیسو محاصره کړو او وی وهلو، هر یو یې وهلو. هغوی ډیر په غوسه وو، بیا یې تر موانعو پورې وزغلولو او بیرته یې سربستان ته واړولو.
ډیرو کډوالو په کروشا کې هم د بد چلند نه شکایت کړی، خو د ځینو مرستندویو کارکوونکو په وینا چې د هویت څرګندول هم نه غواړي په سربستان کې وضعیت بهتره بللی، ځکه چې د هغوی په وینا پولیسو ته دقیقه لارښودنه ورکړ شوې ده.
موږ د هر سرحد د راغلي خلک ګورو او په ځانګړې توګه څو میاشتې مخکې ډیر خلک موږ ته د درملنې لپاره راغلي وو. موږ ډیرې داسې پیښې درلودې چې زخمونه د وهلو او په سپیو باندې د داړلو له امله پیښ شوي وو، د مرچو د سپرې له امله هم رامنځته شوي وو.
ډیرو کډوالو په کروشیا کې هم د بد چلند نه شکایت کړی، خو د ځینو مرستندویو کارکوونکو په وینا چې د هویت څرګندول هم نه غواړي په سربستان کې وضعیت بهتره بللی، ځکه چې د هغوی په وینا پولیسو ته دقیقه لارښودنه ورکړ شوې ده. د بشري حقونو ډله وایي د اروپایي اتحادې د سرحدونو تړل چې د کډوالو اوختل یې غیر قانوني کړي، یوازې د بالکان لاره یې ډیره خطرناکه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو ادارې د تیر کال رئیس د یونان او هنګري ترمنځ د اویا کسانو مړینه راجستر کړې ده. د دې مرګونو لاملونه سړه هوا، په اوبو کې ډوبېدل، ترافیکي پیښې او ځانوژنه ښودل شوې ده. برېښنا مرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن نه نشریږي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ دوه اجرایوي فرمانونه خبره کړل. یو فرمان د تجارت په باره کې دی، وایي په تجارت کې باید توازن رامنځته شي چې د 500 میلیارد ډالرو کسر کم شي. د امریکا زیات تجارت د چین سره دی. د چین جمهور رئیس شي جی پینګ په دغه هفته کې د امریکا د جمهور رئیس سره په غونډه کې په دې مسلو باندې غږیږي. د امریکا خبریال مولر سیګا راپورټ راکړی دی.
جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي مبارزې په تعقیب د جمعې په ورځ دوه اجرایوي فرمانونه خپاره کړل چې هدف ورنه د غیر عادلانه تجارت غم خوړل دي. لومړی د پراخه څېړنې غوښتنه وشوله چې د تجارت د هرې برخې نه سرغړونې معلوم شي. دوهم د هغو تولیداتو سره چل چلند کوي چې حکومتونه یې د پردیو په بازارونو کې پرزانه قیمت خرڅوي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
field has not been a level field. Jobs have been leaving our country, going to China and Mexico and lots of other places.
So da gray sara barabarana da karuna zamang le hewad na wuzi chin mexico aw nuru deru hewadun tazi da chin sara tujarati ka sar 350 milliard dollar de aw ihtimal lari kala che khagla trump da پل چینایي انډول سره بل هفته په فلوریدا کې غونډه وکړي، نو د دوی په ملاقات کې به اجرایوي فرمانونه د خبرو موضوع وي. مګر د بروکینګز په انسټیټیوټ کې اقتصاد پوه دانې بهار وایي په غیر متوازن تجارت باندې ټینګار مهم موضوعات له پامه غورځوي. دانې بهار خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
This actually just means that American consumers and American firms are benefiting by being able to buy goods from China that are cheaper than if they would buy them somewhere else, including America.
واقعا د دې معنا دا ده چې امریکایي استهلاکونکي او امریکایي شرکتونه له چین نه د شیانو په رانیول سره ګټه کوي، چې که دوی دغه شیان د امریکا په ګډون له نورو ځایونو راونیسي نو ګران ورته پرېوځي. بهر وایي دا امریکایي تولید کوونکي د زیات رقابت جوګه کوي. په داسې حال کې چې د تجارت په باره کې جدي خبرې امریکایي تولید کوونکي تقویه کوي، مګر د تجارتي اقتصاد لپاره ملي ټولنه وایي کېدای شي دا اقدامات تجارتي جنگ ته ووزي چې دا بیا امریکایي فابریکو ته تاوان رسوي. د تجارتي اقتصاد لپاره د ملي ټولنې غړی کین سیمنسن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
It could come at a very high price in terms of retaliatory action by other countries and loss of exports by agricultural producers, by food processors and other
کېدای شي چې دا د نورو هیوادونو د غچ اخیستنې په لحاظ په ډېر لوړ قیمت تمام شي او د کرهنیزو تولیداتو په قوتیو کې د بندو خوړو او د نورو تولیداتو صادرات له لاسه ورکوو، او همدغه راز د ترانسپورټ شرکتونو ته تاوان رسیږي چې بندرونو ته مالونه انتقالوي. کېدای شي چې د دغه ټولو شیانو فعالیت کم شي. ترامپ ادعا کوي چې خرابو موافقو امریکایي کارګر چور کړی دی، مګر د اقتصادي څیړنې د ملي دفتر د نوو مطالعاتو په قول زیات تولیدي کارونه د 1990 او د 2000 کلونو ترمنځ له لاسه ورکړل شلو چې علت یې په ماشیني کېدو کې زیاتوالی راغلی دی.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
پروان میلادی کال کې د قندوز په ولایت کې یو ماشومه پولیو وهلې ده. دا په افغانستان کې د پولیو درېمه پیخه ده چې راپورټ ورکړل کیږي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپورټ راغلی دی.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې له شپږو کالو وروسته د پولیو مثبت پیښه د دشتیرچی په ولسوالۍ کې وموندل شوه. یوه اونۍ وړاندې د قندوز په دشتیرچی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 14 میاشتنۍ ماشومه له شدیدې تبې وروسته کلینیک ته وړل کیږي او ډاکټران پرې شک کوي چې ماشومه پولیو شوې ده. په قندوز کې د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایي وایي چې دوی سیمې ته د ماشومې د لیدو لپاره ورغلي وو او له معایناتو وروسته ورته معلومه شوه چې مزدلفه په پولیو اخته شوی ده. د کتلوی معافیت امیر غلام جیلانی عطایی وای
په تاسف سره باید وایم چې 2011 کال نه را پدې خو د بیا هغه یو پیخه ده چې نه تنها زمونږ د ولایت لپاره د ټول افغانستان لپاره یو ډیر ګواښ دی چې مونږ د دینه حراس لرو چې دا یاد ولسوالۍ په سطح باندې واکسین تطبیق نشي نو امکان لري چې نور ماشومان هم پدې باندې اخته شي. امیدوار سو چې پدې ولسوالۍ کې چې یو کال رئیس پروګرامونه نه تطبیق شوي مونږه تلاش کوو چې د خلکو د سپینګیرو د مخاورو او ملا امامانو په وسیله باندې دا پیغام ورسوو چې که خدای ناخواسته مونږ د دې اطراف د دې واقع ماشومان ته واکسین تطبیق نکو نو امکان به د دې وي چې خدای ناخواسته نور ماشومان هم پدې باندې اخته شي.
عزیز الله د دغې ماشومې پلار دی. هغه وایي چې له شدید تبې وروسته یې د خپلې لور د پښې حرکت ته پام شو چې نورمال نه و نو یې په سیمه کې نږدې کلینیک ته یوړ او ډاکټرانو ورته وویل چې پر لور یې د پولیو شک کیږي. عزیز الله دا هم وویل چې دوی هڅه کوي په سیمه کې له حاکمو ډلو سره په دې خبره وکړي چې د پولیو د مخنیوي واکسینو ته اجازه ورکړي.
چې مخکې نه کوم تکلیف هم نه و او کله دا تکلیف راته نو د دې نه مخکې دوه ورځې دې تبه وکړه کنه دې اول ورځ خو ډېره شدیده تبه وه په دې هم ورځ باندې تبه یو څه نورمال و خو داس بس لکه نه دا خو به دې لګا کاګه کې دا موږ ولې دې دا به خطلې به درګېدلې ما ویوړې کړې نو ته وېستم بیا غرې والا راته وې چې را دې خو کوم فرق نشته دې بیا مې کلینیک ته ویوړل لاله تاغه و بیا غا ډاکټر څه ویل دل ویل چې دا پولیو د دغه لای چې دې امکان دی ولري بیا غټې چې ورس تاغه به مارا و کندوس ته ویلې ګرې سم په تو چې دا بل تجو دا غنځې به تر کله نتیجه را لاله او هغه خو موږ ته ویل چې دا پولیو د وژنه دا شې وې دا کنه
هغه وای چې یوازې پولیو نه بلکې د ماشومان شره هم مخ په خورې دودې هغه زیاتوي چې ماشومان ته د پولیو د څاڅکو ورکولو قضایي د امنیتي ستونزو له امله رامنځته شوی ده. مزدلفې ته مخکې له دې دوه ځل د پولیو څاڅکي ورکړل شوي و خو تقریبا نهه میاشتې کېږي چې بیا ورته د پولیو څاڅکي نه دي ورکړل شوي. په قندوز کې د ډبلیو ایچ او یا د ملګرو ملتونو د صحي سازمان ولایتي مسؤول ډاکټر کریم باجوړی وایي چې د 14 میاشتنۍ ماشومې مزدلفې له معایناتو وروسته معلومه شوه چې له شپږو کالو وروسته په دغه ولایت کې لومړی د پولیو پیښه ثبتېږي.
پولیو دغه وایرس د کوم طرف نه را انتقال شوی؟
تر کوټه ماشوم دوته اوسېدل د وایرس خو چې څوک راوړي موږ په تفاوت کې اصطلاح راوړو د هیلت کیریر په نه باندې نه احتیاط من یو غټ سړی دی کوټه ته هلته دی په وایرس اخته کېږي د تاوان نه رسېږي خو هغه ماشوم چې ماته سیستم یې کمزور دی هغه اخته کېدی شي ځکه ماشوم واکسین کې نه دی اخیستی ځکه تېر کال نه را پدې خو هلته کمپاین نه شوی.
ډاکټر کریم باجوړی دا هم وویل چې د دغه وایرس ریښه بلوچستان له کوټه سره تثبیت شوې ده. هغه زیاتوي چې دوی هڅه کوي په شاوخوا ټولو هغه سیمو کې چې اوس پکې ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو اجازه نشته د پولیو یو ځانګړی کمپاین تطبیق کړي. په قندوز کې د دغې 14 میاشتنۍ ماشومې په ګوزنډ اخته کېدو له پیښې سره دا درېیمه پیښه ده چې سږ کال په افغانستان کې ثبتېږي. په قندوز کې هر ځل د پولیو د مخنیوي د څاڅکو له کمپاین څخه 170,000 هغه ماشومان پاتې کېږي چې کورنۍ یې په ناامن سیمو کې ژوند کوي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د خبرونو په سرخط کې یو مسله ده چې د هلمند ولایت د مرکز د لشکرګاه د ښار په څلورمه حوزه کې په چاودنه کې یو کور نړېدلې لس تنه پکې وژل شوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست نطاق ویلي دي چې د اسلامي حزب د زندانیانو یو شمېر به په راتلونکې هفته کې خوشي شي. جمهور رئیس اشرف غنی بیګا د لوړ رتبه هیئت په مشرۍ استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور ته په رسمي سفر روان شوی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د سولې د عالي شورا د بودیجې د کموالي رپورټونه رد کړي دي. په پاکستان کې پولیس ویلي دي چې د پنجاب په ایالت کې د یو زیارت مجاور د څلورو نورو کسانو په کومک 40 کسه وژلي دي. د بنګلاديش سترې محکمې نن د یکشنبې په ورځ دا خبر تایید کړ چې د غیر قانوني شوي وسوالې اسلامي ډلې دوه تنو ته د مرګ سزا اورولې ده. د هند صدر اعظم نریندر مودي 11 کیلومتره تونل چې د هیمالیا په غرنۍ سیمه کې ایستل شوی پرانیسته. توقع ده چې امریکا او مصر د دهشتګرۍ او دهشتګرو ضد جګړه کې په پراخې همکاري باندې موافقه وکړي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سبا د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ګوري. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي د لږ تر لږه 14 پولیسو په شمول 14 تنه د شنبې په ورځ د نیل د دلتا د تنتاب ښار کې د پولیسو د روزنې د مرکز نبار په چاودنه کې زخمي شوي دي. د عراق د تیلو وزیر نن ویل هیواد پلان لري چې د خامو تیلو ورځنی تولید زیات کړي او د دې کال په اخر کې 50 میلیونه بیرل ته ورسوي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 میشنوید. من قدیر مشرف هستم، میزبان این برنامه نیم ساعته دری، و توجه کنید به تفصیل خبرها از محمد احمدی.
سلام شنونده های گرامی، انفجار یک ماین در ولایت غور منجر به کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 5 تن دیگر شد. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به رادیو آشنا صدای امریکا گفت این انفجار عصر روز یکشنبه در بازار قریه غلمین به وقوع پیوسته است. آقای خطیبی گفت مواد انفجاری در یک موترسایکل کارگزاری شده بود که افراد ملکی را هدف قرار داد. با اینکه تا اکنون کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته، اما سخنگوی والی غور آن را به افراد وابسته به گروه داعش ربط می‌دهد. قریه غلمین در 45 کیلومتری شمال شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور موقعیت دارد که گروه طالبان و افراد گروه داعش در آن فعالیت دارند. باشندگان حوزه 4 شهر لشکرگاه مرز ولایت هلمند گفتند که حوالی ساعت 4:30 دقیقه بامداد امروز در مربوطات ساحه باباجی انفجاری به وقوع پیوست که در نتیجه آن یک منزل مسکونی ویران شد و 10 زن و کودک که در آن منزل بودند جان باختند. حاجی محمد صادق یک باشنده محل به صدای آمریکا گفت که انفجار پس از انجام عملیات از سوی نیروهای امنیتی افغان به وقوع پیوست که یک منزل مسکونی را ویران کرد. رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که هیئتی از وزارت خارجه این کشور در نشست مسکو به نمایندگی افغانستان شرکت خواهد کرد. مسکو در 14 ماه ربان میلادی میزبان کشورهای آسیای میانه، پاکستان، ایران، هند، چین و ایالات متحده آمریکا خواهد بود. این کشورها روی امنیت در افغانستان و دورنمای آن تمرکز خواهد کرد. رئیس جمهوری افغانستان میگوید محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیشب در رأس هیئت بلندپایه دولتی عازم سفرهای رسمی استرالیا، اندونزیا و سنگاپور شد. رئیس جمهور غنی در این سفرها در دیدار با مقامهای بلندپایه آن کشورها روی گسترش روابط افغانستان با این سه کشور بحث و گفتگو خواهد کرد. مسئولین معافیت کتلوی ولایت کندز میگن که بعد از 6 سال نخستین واقعه پولیو یا فلج اطفال در ولسوالی ارچی این ولایت شناسایی شد. مسئولین صحی در این ولایت میگن یک طفل 14 ماهه که بعد از تب شدید از سوی والدینش به کلینیک صحی برده شد، دکتران با دیدن وضعیت کودک مشکوک شدند. و در خبرهای منطقه و جهان، محکمه عالی بنگلادش امروز مجازات مرگ را برای 2 نفر تایید کرده است که به عضو گروه ممنوعی اسلامی ربط دارند و به کشتن یک بلاگر غیر مذهبی منتقد اسلام افراطی محکوم شدند. این محکمه همچنین برای 6 تن دیگر بعد از استیناف طلبیشان به دوره حبس محکوم شدند. تصمیم امروز محکمه به خاطر کشتن احمد رجیب است که در سال 2013 کشته شد. پلیس در پاکستان میگوید که سرایدار یک آرامگاه در ولایت پنجاب آن کشور مسئول شکنجه و کشتن کم از کم 20 نفر در شب هنگام میباشند. قدیر مشرف با شرح بیشتر این خبر.
مقام های حکومتی میگویند که عبدالوحید و چند تن از همدستانش مردم را به داخل آرامگاه کشانیده، سپس با چماق و چاقو به آنان حمله کردند. مقام ها گفتند آنان تصور میکنند وحید که کارمند کمیسیون انتخابات در سرگوده است تکلیف روانی داشته است. او و چندین تن دیگر بازداشت شدند. اکثریت قربانیان مردانند، اما در این جمع کم از کم 3 زن نیز شامل است. زخم های سایر قربانیان جدی خوانده شده است. چندین تن موفق شدند از این حمله فرار کنند و به نیروهای امنیتی گزارش بدهند.
یک آتش سوزی گسترده صبح امروز در مجتمع برج بلند زیر ساخت در کنار بزرگترین بازار دبی صورت گرفت. مقام های حکومتی گفتند که در این آتش سوزی کسی زخمی نشد. در اندونزیا باران‌های پی هم امروز جستجو برای یافتن کم از کم 20 تنی را که بعد از لغزش زمین ناپدید شده بودند مختل کرد. این حادثه در روستای جزیره عمده جاوا رخ داد. این لغزش زمین به حدود 23 خانه و دهقان در منطقه پونو روکوی ولایت جاوا شرقی آسیب زد. پلیس در مسکو حدود 20 تن را در گردهمایی‌های بدون مجوز در پایتخت روسیه بازداشت کرده است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
این توقیف ها یک هفته بعد از اعتراضات ضد حکومتی به عمل آمده است که در سراسر روسیه مشتعل شد. حضور پلیس در مرکز شهر امروز قابل توجه بود. عبور مردم از میدان سرخ فقط با گذشتن از پوسته های تلاشی فلزیاب میسر بود. پلیس میدان پوشکین را مسدود کرده بود. میدان پوشکین به گونه عنعنوی محل گردهمایی اعتراضات است.
وزیر نفت عراق امروز گفت که کشورش در نظر دارد تولید روزانه نفت خام را تا 5 میلیون بیرل الی ختم سال روان افزایش دهد. این تولید نفت به نسبت تولید روزانه فعلی 4.4 میلیون بیرل بیشتر است. هدف عراق از این کار تثبیت نقدینگی برای بهتر ساختن اقتصاد ضعیف آن کشور است. نریندرا مودی صدر اعظم هند امروز یک تونل 11 کیلومتری را که از میان زمین‌های هیمالیا می‌گذرد به هدف کمک با آسان ساختن سفر در شاهراه افتتاح کرد. این مسیر این کشور در ری پرمنازعه کشمیر را با باقی هند وصل می کند. مودی سوار بر یک موتر جیپ سرباز از این مسیر عبور کرد. انتظار می رود افتتاح این پل به تجارت و گردشگری در منطقه کمک کند. ساخت این تونل 6 سال طول کشید و ساخت آن 282 میلیون دلار هزینه برداشت. و خبر آخر این که قرار است رئیس جمهور مصر روز دوشنبه با رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید ملاقات کند و انتظار می رود رهبران دو کشور به توافق برسند تا همکاری هایشان را بر ضد گروه های افراطی اسلامگرا و دهشت‌افکنان افزایش دهند. این موضوع پس از تماس تلفنی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بیان شده است. و برای شماری از تحلیلگران سیاسی، ایالات متحده و مصر در برابر اسلام سیاسی انزجار عمیق دارند و تامین امنیت در اولویت هر دو کشور قرار دارد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنونده های عزیز، خبرهایی را که شما از لابلای نشرات رادیو آشنا میشنوین در صفحه فیسبوک دری صدا امریکا هم خوانده میتونین. facebook.com/voa دری آدرس فیسبوک دری صدا امریکا است. عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان میگوید زنان افغان باید در انتخابات پارلمانی اشتراک کنند و از مردم افغانستان نمایندگی نمایند. گزارش است که در لابلای این برنامه به سمع شما خواهد رسید. ولی پیش از آن، رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده که هیئتی از وزارت خارجه آن کشور در نشست مسکو به نمایندگی از افغانستان شرکت خواهد کرد. نشست چندین جانبه در مورد اوضاع امنیتی و مصالحه افغانستان در 14 ماه روان میلادی به میزبانی روسیه در مسکو برگزار می شود. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
مسکو در 14 ماه روان میلادی میزبان کشورهای آسیای میانه، پاکستان، ایران، هند، چین و ایالات متحده آمریکا خواهد بود. این کشورها روی امنیت در افغانستان و دورنمایان تمرکز خواهند کرد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که این کشور در این نشست شرکت می‌کند و هر گونه نشست در رابطه با افغانستان بدون حضور این کشور نمی‌تواند تصمیم گیر و نتیجه بخش باشد. آقای مرتضوی تاکید کرد که افغانستان علاقمند نیست که به میدان تقابل منافع کشورها مبدل شود و از این رو تلاش دارد تا منافع کشورها را به هم گره بزند.
بخش مبارزه با تروریسم میتونه یک منافع مشترک باشد، به خاطر که به مو پیمانه افغانستان از تروریسم آسیب میبینه، به مو پیمانه میتونه روسیه آسیب ببینه، آمریکا هم، کشورهای منطقه هم. افغانستان در نشست مسکو هیئت روان میکنه، هیئت از وزارت خارجه افغانستان است در سطح معین یا در سطح رؤسای.
در همین حال سید علی کاظمی عضو کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه افغانستان به ناامنی‌ها و تنش‌ها در برخی ولسوالی‌های برخی ولایت اشاره کرد و گفت که پایان دادن به این وضعیت بستگی به اراده جامعه جهانی، کشورهای منطقه و دولت افغانستان دارد. آقای کاظمی افزود که باید در رابطه به امنیت و صلح افغانستان و کاهش ناامنی و تنش در منطقه یک همگرایی منطقه‌ای در تفاهم با کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا به وجود بیاید و حالا که روسیه میزبان چنین نشست است میتوان آن را فرصتی در این راستا محسوب کرد. این عضو ولسی جرگه افغانستان گفت که در هر نشست کشورها منافع خود را دنبال می‌کنند و امیدواری وجود دارد که حکومت افغانستان با در نظر داشت منافع ملی، با مشوره پارلمان، احزاب سیاسی و مردم افغانستان بتواند در قدم اول یک آتش بس را درخواست کند یا به کمک جامعه جهانی به وجود بیاورد.
حداقل در شرایط فعلی اگر گسترش جنگ معجله بشه بگیریم، این یک قدم مثبت است در شرایط فعلی. در پرچم آتش بس ما میتونیم که در رابطه با صلح و ثبات افغانستان فکر اساسی داشته باشیم و هم حکومت با جامعه بین المللی رایزنی های بسیار زیادی را داشته باشیم. در این نشست همین دستاورد را داشته باشیم، این خودش با ارزش است.
در همین حال امین الله حبیبی آگاه امور بین الملل به صدای آمریکا گفت که اشتراک افغانستان در این گونه کنفرانس ها اگر به عنوان بازیگر اصلی در نظر گرفته شود کار خوبی است. آقای حبیبی تاکید کرد که افغانستان نباید از تحولات سیاسی و استراتژیک منطقه دور بماند و در غیاب افغانستان در مورد این کشور تصمیم گرفته شود.
منطقه افغانستان باید روی اینکه اصلی ترین بازیگر در مورد افغانستان خود افغانستان هست، حکومت مشروع افغانستان هست، نباید کوتاه بیاید. به شکلی که کشورها و بازیگران منطقه‌ای نباید دنبال یک آلترناتیوی برای حکومت افغانستان بگردند.
آگاهان روابط بین الملل چرایی علاقمندی های اخیر روسیه را در مسئله صلح افغانستان ناشی از ناامنی ها در شمال افغانستان می دانند که آن کشور را نگران ساخته است. از سوی دیگر و باور آگاهان، روسیه می خواهد که بیشتر از گذشته در روابط بین الملل و شکل گیری روابط بین الملل تأثیر داشته باشد. به همین دلیل اخیراً یک سلسله اقدامات را چون میزبانی نشست 14 اپریل روی دست گرفته است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، در برنامه گفتمان رادیو آشنا صدای امریکا که ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان نشر میشه، روی تلاش ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی بحث خواهد شد. شما هم میتونید با 001-202-619-3136 و 0790-010-070 زنگ بزنید و سوالات و نظریاتتان با مهمان برنامه شریک بسازن. میزبانی برنامه را حفیظ آصفی به عهده داره. در دومین گزارش این برنامه نیم ساعتی شامگاهی رادیو آشنا میخوانیم که عبدالله رئیس جای افغانستان گفته است زنان افغان باید در انتخابات پارلمانی اشتراک کنند و از مردم افغانستان نمایندگی نمایند. آقای عبدالله میافزاید که تقویت نقش زنان در بخش‌های مختلف از اولویت حکومت است، چون به باور وی بدون نقش زنان رشد و توسعه افغانستان ناممکن می‌نماید. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار مرکز بین‌المللی رشد اقتصادی زنان و پوهنتون آمریکایی افغانستان کنفرانس اجتماعی اقتصادی تجارت زنان را امروز یک شنبه دایر کرد. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان که در این برنامه صحبت می‌کرد، از چالش‌ها و موانع فراراه زنان تجارت پیشه یادآوری کرد و گفت زنان افغان نباید تسلیم موانع و شرایط دشوار کاری شوند. آقای عبدالله افزود که زنان باید با اشتراک در انتخابات از شهروندان افغانستان نمایندگی کنند.
با تقویت زنان و ایجاد محیط سالم برای آنان، چه در تجارت، چه در دولت و چه در جامعه، متحد هستیم. شما شاهد هستید که بخش عدلی در این زمینه کار کرده است و بعضی قوانین را ایجاد کرده که از سوی پارلمان نیز تصویب شده است و این یک گام بزرگ برای پیشرفت است.
از سوی دیگر، تازه ترین سروی از سوی حکومت افغانستان نشان می دهد که فقط در 9.6% مؤسسات خصوصی زنان در رهبری شاملند و فقط 2.6% زنان افغان در نهادهای مالی رسمی مانند بانک ها حساب پولی دارند. بر بنیاد آمار وزارت تجارت و صنایع افغانستان، کم و بیش 800 شرکت تجارتی تحت ریاست یا معاونیت زنان قرار دارد و از 1000 شرکت تجارتی که از سوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان تمویل می شود، 350 شرکت مربوط زنان است. همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع افغانستان، در این برنامه گفت اقتصاد افغانستان رشد کرده، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی افزایش یافته و میزان تولیدات داخلی و حضور زنان در اقتصاد افغانستان بالا رفته است.
در جهان حضور زنان در بخش اقتصاد افزایش یافته است. اینجا در افغانستان نیز برخی زنان در اقتصاد، سکتور خصوصی به عنوان سرمایه گذار، شریک تجاری و عضو حضور یافتند. حضور زنان در بخش‌های مختلف چون زراعت و قالین بافی و صنایع دستی روز به روز در حال افزایش است.
در 1.5 دهه اخیر بیشتر روی مسائل حقوقی برای زنان تمرکز صورت گرفته است و کمتر توجه به استقلال مالی زنان شده است. در همین حال دلبر نظری، وزیر امور زنان افغانستان، گفت تقویت سکتور خصوصی و کسب بازار ملی و جهانی برای تولیدات تجارتی زنان میتواند سبب توانمندی اقتصادی زنان شود.
قدرت بخشیدن به تجارت زنان نیازمند تقویت سکتور خصوصی بوده. هماهنگی مؤثر بین سکتور خصوصی، ادارات حکومتی و نهادهای ملی و بین المللی را می طلبد. ایجاد محیط مناسب تجارتی، تدوین مقررات و طرز عملهای ساده و شفاف مطابق با اساسات اقتصاد بازار،
معمولا زنان افغان به کارهای سنتی چون خامکدوزی، خیاطی، آشپزی، موردوزی و کارهای اینچنین مشغول بودند، اما به تازگی زنان در بخشهای دیگر نیز وارد شدند، هرچند نقش کم رنگ دارند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بله شنونده عزیز، تنها با دو قطره واکسین پولیو از طریق دهن و یا هم پیچکاری پولیو میتونن که حیات طفل های زیر سن 5 سالتان از فلج دائمی نجات بدن. یکی از عمده‌ترین موانعی که در صدر عدم تطبیق برنامه‌های واکسین در افغانستان شده او ناامنی بوده. ولایت کندوز از جمله ولایات است که در یک سال اخیر شاهد عدم برگزاری در بیشترین مناطق ناامن خود بوده و ای باعث شده تا تعداد زیادی از کودکان در او ولایت به ویژه در ولسوالی های ناامن مثل دشت ارچی، مثل چاردره از روند واکسین به دور بانند. یک طفل 17 ماهه که دختر است در ولایت کندوز به دلیل از اینکه نتانسته تمام دوزهای واکسین پولیو را بگیره فلج شده. مکیه منیر در مورد مصاحبه با گلخان ایوب معاون مافیات کتلهی وزارت صحت عامه افغانستان انجام داده که با هم یک جا میشنویم. در نخست خانم منیر در مورد علت مصاب شدن این طفل به پولیو از آقای گلخان ایوب سوال کرده است.
واقع اخیر که از ولایت کندوز ولسوالی چاردره راپور داده شده، یک طفلک است که 14 ماه است و اسمش هم مزلفه. به تاریخ 22 فوریه برای ما راپور داده شد که طفلک شک شرش میشه که مصاب مرض پولیو باشه. باز تیم تکنیکی به تاریخ 25 فوریه در ولایت کندوز رفته بودن و از او سمپل گیری کرده بودن که راپورش در اواخر مارچ سال جاری برای ما راپور داده شد که طفلک مصاب پولیو است و نتایج لابراتواریشان نشان داده که ای یک واقعی مثبت پولیو هست.
دلیل چی بوده که طفلک به پولیو مصاب شد؟ آیا یک دوزهای واکسین پولیو رو نگرفته بود؟
این طفلک باید تعداد دوزهای زیادی می گرفتن نظر به عمرشان، ولی امو تیم تکنیکی که او گرفته بودن اونا دیدن که تنها دو بار طفلک در مو برنامه روتین واکسین شده بود و سه دفعه نی در کمپاینا و اموجا مو مراکز دیگه پولیو که در ولایت ایجاد شده توسط ازیا واکسین این دوزا کافی نبودن.
آیا دبلسولی چاردره بیشتر از یک سال گذشته درگیری ادامه داشته اطفال هیچ واکسین نگرفتن؟
همی ولسوالی تا یک اندازه ما واکسین کردیم، نه تنها در ولسوالی چاردره ولی در چهار اطراف دیگه مو ولسوالی ها، تقریبا ولسوالی قلعه‌زار، ولسوالی امام صاحب و علی آباد، تقریبا دو پنج ولسوالی ما در حدود 1,70,000 طفل از واکسین باز مانده بودن کمپاینای گذشته، ولی امو باعث شده که این طفلک مصاب مرض پولیو شد چون در مو محیط مقامات به مو پیمانه نیست که مانع گردش وایرس وحشی پولیو در این ولسوالی ها شود، از این خاطر این طفلک شکار مرض پولیو.
و در کمپاین اخیر نیز امی 1,70,000 طفل از واکسین بازمانده، یا نقاط بیشتر را شما نتانستین که به اطفال برسید؟
فعلا هم در حدود 1,70,000 طفل از واکسین بازمانده بودن، ولی فعلا موسای و تلاشا تشدید یافته و ما حدس میزنیم که در این دفعه امو فعال که از واکسین بازمانده بودن نظر به مقایسه دوره های قبلی شاید کمتر باشد.
و آیا گمان میره که اطفال دیگه هم در ولسوالی ها ولسوالی های هم جوارش باشن که به پولیو مصاب شوند بخاطر که در بیشتر از یک سال شده که اینا واکسین پولیو رو نگرفتن؟
اما تحقیقاتی که اخیراً سری طفل اجرا شده این نشان داده که ارتباط وایرس که به محیط است شش از خود کویته و کشور پاکستان است. راست ما از این عرصه بسیار زیاد داریم چون اوج اطفال واجد شرایط هنوز هم از واکسین باز میمانه و نیت هم تقریباً رو به خرابی است در او ولایت. از این لحاظ ما حراس داریم، کوشش جریان دارد، سعی و تلاش هم ما زیاد کردیم که ما بتانیم امو اطفال که از واکسین باز میمانند به زودترین فرصت تحت پوشش قرار بگیره. ولی گانا مشکلی که در او ولایت ما داریم امو امنیت بدی است که ما هنوز نتانستیم که به اطفال که واجد شرایط برای واکسین پولیو باشه برای هر کدامشان ما واکسین برسانیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. چند های زیست توجه کنید به چند گزارش در مورد سایر نقاط جهان. چین قیودات تازه را بر مسلمانان در منطقه شیجیانگ وضع کرده است. بر اساس این قیودات، مردان آن منطقه اجازه گذاشتن ریش دراز و زنان اجازه پوشیدن نقاب یا روپوش را در اماکن آمن ندارند. و آنان که چنین اشخاصی را شناسایی کرده و در موردشان به مقامات خبر دهند، انعام نقدی نیز دریافت می کنند. چین می گوید این اقدام به منظور مبارزه علیه افرادگرایان دینی روی دست گرفته شده است. نجیب خلیل گزارش می‌دهد.
مقام‌های چینی شینجیانگ را که با پاکستان، آسیای مرکزی و افغانستان هم مرز است و اقلیت مسلمان اویغور در آن ساکن است، از دیر زمان به مثابه خط مقدم مبارزه با افرادگرایی دینی تلقی می‌کنند. پس از آشوبگری‌های دینی در مرکز منطقه ارمچی در سال 2009، شینجیانگ شاهد خشونت‌های مرگبار بوده است. پس از یک سلسله بمبگذاری‌ها و حملات با استفاده از اسلحه جاریه در سال 2014، واقعات حملاتی که از طریق رسانه‌های دولتی گزارش می‌شود، در واقع کاهش یافته است. با آن هم این رسانه‌ها می‌گویند که تهدیدهای زیاد هنوز موجود است و حزب کمونیست چین تعهد کرده که با مبارزات خود علیه دهشت‌افغانی بر ضد گسترش افراط‌گرایی اسلامی ادامه دهد. ویلیام نی، محقق از نهاد عفو بین‌المللی چین، میگوید
در حال حاضر وضعیت آزادی دینی در منطقه خودمختار اویغور شینجیانگ بسیار ناراحت کننده است. آزادی دینی برای مدت زیاد سرکوب شده است، اما در چند ماه گذشته ظاهرا آنان دستور منع هر نوع دعاخوانی را در منزل دادند. این امر نه تنها اویغوری ها و مسلمانان را بلکه بر مسیحیان و حتی بودایی ها نیز اثرگذار بوده است.
مقامات در هوتن مبلغ $290 انعام را برای کسانی تعیین نموده که در مورد افراد راپور بدهند که نقاب یا چپن می پوشند یا به گونه افراطی ریش می گذارند. لو کانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، می گوید
صرف نظر از این که جهان چی می گوید، وضعیت شیجیانگ و دوام صلح و ثبات تغییر نخواهد کرد. معلوم دار در صورتی که کسی بخواهد خشونت را در شیجیانگ ایجاد کند، حکومت در حل مشکل و بهبودی وضعیت تلاش خواهد کرد و ثبات و امنیت ملی را برقرار خواهد ساخت.
گروه های مدافع حقوق بشر می گویند که ناآرامی در شینجیانگ اغلبا از تنش های قومی و مشقت اقتصادی و دینی اعمال شده بر اقلیت فرقه‌ای ساکن در این ولایت ناشی می شود. اما بیجینگ همواره اعمال تبعیض دینی را بر اقلیت ها چه در شینجیانگ یا جاهای دیگر رد کرده است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
متولی یک زیارت در پاکستان و 3 تن از همدستانش امروز 20 زائر را با ضرب چاقو کشتند. پلیس سرگودا در ایالت پنجاب گفته است که 4 نفر را در رابطه با آن رویداد توقیف کرده. در آن رویداد چندین نفر دیگر نیز زخمی شدند. این که انگیزه این خشونت چه بوده؟ تفصیل آن را از همکارم لیلا محبیب عظیمی می‌شنویم.
مقامات می‌گویند که عبدالوحید و چند تن از همدستان وی که به جرمشان اعتراف کردند، مردم را به داخل زیارتگاه برده و بر آنها با چوب و چاقو حمله کردند. مقامات باور بر آن دارند که فرد به نام وحید، کارمند کمیسیون انتخابات در سرگودها، بیماری روانی دارد. مقامات افزوده‌اند که او هم را با چند تن دیگر بازداشت شدند. بسیاری از قربانیان مردان بودند، اما حداقل 3 زن در جمع قربانیان شامل است که به شدت زخم برداشتند. چند تن موفق به فرار شده و از جریان به پلیس اطلاع دادند.
قسمت لوگ جن کو
این سه متهم که در توقیف هستند زیارت کنندگان را به داخل زیارت خواسته و آنان را شکنجه کرده به قتل رسانیدند.
پرویز حیدر دکتر در شفاخانه سرگودها گفت بسیاری از قربانیان در اثر وارد شدن ضربه به عقب سرشان جان باختند.
عبدالوحید به پلیس گفت که این افراد را به زن مسموم ساختن پیرشان علی محمد گجر کشتند. او فکر میکرد که این افراد میخواستند او را نیز مسموم ساخته بکشند.
تصوف در اسلام طرفداران زیاد داشته و پیروی از آن در پاکستان برای قرنها انجام میشده است. اما در ماهای اخیر مقبره های صوفیان توسط شورشیان سنی افراطی هدف قرار گرفته که طرفداران تصوف را مرتد می دانند. چند قبل یک حمله انتحاری گروه داعش در حرم لال شهباز قلندر در ایالت جنوبی سند باعث کشته شدن 80 نفر گردید.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با امضای فرامین اجرایی جدید به روز جمعه گفت که این فرامین به گونه طراحی شده که نقش متشبثین را در عرصه تجارت متوازن ساخته و کسر تجاری 500 میلیارد دلاری ایالات متحده را با چین بیش از نصف کاهش می‌دهد. خبرنگار سنا آمریکا گزارش می‌دهد که احتمالاً موضوع تجارت ناعادلانه در ملاقات هفته آینده رئیس جمهور ترامپ با همتای چینی‌اش مطرح خواهد شد. برگردان گزارش مل ارسیگارا یک جا با هم میشنویم. رئیس جمهور ترامپ به تعقیب تعهدات انتخاباتیش روز جمعه دو فرمان اجرایی را امضا کرد که هدف آن از بین بردن تجارت ناعادلانه عنوان شده است. در فرمان نخست رئیس جمهور خواهان مشخص ساختن هر گونه شکل سوء استفاده تجاری شده است. فرمان دوم با مجموعه از مجازات به خاطر تعرفه های تجاری حکومت ها رسیدگی می کند که تلاش می ورزند محصولات خود را کمتر از هزینه تولیدی آن به فروش برسانند.
ساحه تجاری متوازن نبوده است. مشاغل امریکا را ترک کرده و با جانب چین، مکسیکو و سایر ممالک رو می آورند.
انتظار می رود رئیس جمهور ترامپ در ملاقات هفته آینده اش با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین در فلوریدا درباره کسر تجاری 350 میلیارد دلاری آمریکا با آن کشور صحبت کند. اما دنی باهر اقتصاددان بین المللی در نهاد بروکنز می گوید تمرکز روی عدم توازن تجارت توجه را از تصویر بزرگتر مسائل دور می سازد.
This actually just means that American consumers and American firms are benefiting.
این اقدام فقط این مفهوم را می‌رساند که مصرف کنندگان و شرکت‌های آمریکایی قادر می‌گردند اقلام چینایی را ارزان‌تر از هر جای دیگر به شمول آمریکا خریداری کنند.
این کارشناس اقتصادی به این باور است که این اقدام صنعت آمریکایی را رقابتی‌تر می‌سازد. در حالی که صحبت‌های جدی تجارتی ممکن تولید کنندگان آمریکایی را افزایش بخشد، اما کن سیمسون از اتحادیه ملی برای اقتصاد تجاری می‌گوید آن همه اقدامات ممکن به جنگ تجاری بیانجامد که به گونه بالقوه صنعت آمریکایی را صدمه خواهد زد.
It could come at a very high price in terms of retaliatory action by other countries.
پیامد این اقدام به عملکردهای تلافی جوانه جدی سایر کشورها خواهد انجامید. صادرات محصولات زراعتی را کاهش خواهد داد. فعالیت تولید کنندگان مواد غذایی و سایر محصولات صادراتی، شرکت‌های انتقالاتی که آن محصولات را به بنادر انتقال می‌دهند نیز کاهش خواهد یافت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ادعا دارد که معاملات بد تجارتی کارگران آمریکایی را به سطوح آورده است. اما یک مطالعه جدید توسط دفتر ملی تحقیقات اقتصادی نشان می‌دهد که دلیل از بین رفتن اکثریت مشاغل تولیدی در بین سال‌های 1990 و 2007 میلادی افزایش ماشین‌های خودکاری بوده که جایگزین نیروی انسانی شده است. شنونده های عزیز، این بود داشته های این نیم ساعت برنامه شامگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.